سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې شوې زه سفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پایل به د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو باندې وکړو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له اړخه یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو دی د اوچا په وینا افغانستان د نړۍ په لسو هیوادونو کې راځي چې تر ټولو زیات اقلیمي او طبیعي آفتونه تجربه کوي اوچا وایي وچکالي چې د خلکو معیشت خرابوي او لوږه زیاتوي په سختي دوده اوچا په خپل ټویټر کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش خبرداری ته اشاره کړې ده چې ویلي دي د اقلیم بدلون اوس له کنټروله وتلی دی د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي افغانان د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره عاجل ملاتړ ته اړتیا لري د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د کرکټ شل اووره مسابقه نن شپه روانه ده دمګړی بنګلادیش د هدف د پوره کولو لپاره لوبه لري بنګلادیش په یولسو بالونو کې نهه منډو ته اړتیا لري د افغانستان ټول ټال منډې 118 وي او په اوولسو اوورونو کې خپل و لوبغاړي له لاسه ورکړي وو د لوبې درې اوورونه د باران په واجه کم شوي وو بنګلادیش تر دې دمه 110 منډې کړي او څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې پراخې مرستې د دې سبب شوې چې په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال د هغو کسانو شمیر چې کافي خواړه نه لري له 20 میلیونو څخه د 2023 کال په مې کې 1500 میلیونو او 300000 ته راکم شي خو د ملګرو ملتونو دغه ادارې نن ویلي د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP او د شریکو ادارو له لارې د ملاتړ دوام ته اړتیا ده چې ډاډ ترلاسه شي په میلیونونو زیانګالي افغانان بیا هیر نه کړای شي د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي په روان 2023 کال کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو میر نه وشت میلیون ته نږدې شوی دی تاسو له ازادي راډیو خبرونو ته غواګیست د راپورونو له مخې ایرانی چارواکو د شنبې او جمعې په ورځو له دغه هیواد شاوخوا 15000 افغان کډوال لومړی نیولی او بیا یې ایستلې دي د ایران د زابل سرحدي پولیسو قماندان پرویز قاسم زاده ادعا کړی چې دغه افغانان د ناقانونه ننوتلو او اوسیدو او د دوی د پاسپورت د مودې د ختمېدو له امله نیول شوی دی د طالبانو حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت په دې اړه کوم معلومات نه دی ورکړی او د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزیر وایي له نړیوال اقتصاد سره د مرستې یوازینی لار د جګړه ځپلې او اوکراین د ملاتړ زیاتول دي جنت یلن یک شنبه ویلي د دې ترڅنګ چې د نویو ټوکېدلو اقتصادونو تقویه کول او د پورونو د ستونزې په وړاندې مهمه مبارزه مهم نقش لري میرمن یلن چې په هند کې د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو د مالی وزیرانو د سرمشري په څنډه کې خبرې کولې وویل یو کلیدي لومړیتوب د اوکراین د ملاتړ زیاتول دي چې د روسیې په وړاندې خپل دفاع وکړي د امریکا د خزانه وزیر تیره فبروري میاشت کې د کیف تر سفر وروسته ویلی او هغې له نږدې په هغه بهرنۍ مرسته کې چې له ملکیانو او د اوکراین له پوځ سره کیږي زیات تفاوت لیدلی دی پر اوکراین چې د نړۍ په سطح د غله جاتو یو پر څلورمه برخه تامینوي د روسیې یرغل د دې سبب شوی چې په نړۍ کې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې شي د هغې موافقې چې په مرستې له اوکراین د غله جاتو صادرات پیل شول مهلت سبا دوشنبه په هغو صورت کې ختمیږي که روسیه یې له نوي کېدو سره موافقه ونه کړي خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو ته ورشه او د خبرونه التام ولولې ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د طالبانو حکومت ویلی دی چې په کابل کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه پر وسلوالو باندې بریدونه کړی دي او د دې ډلې ځینې غړي وژل دي په دې اړه تاسو ریپورت لرو چې ایران د شنبې او جمعې په ورځو له دغه هیواد شاوخوا 15000 افغانان ایستلي دي
پرون له پولې بیرته راوګرځولم ډېر خلک وټول یو ځای وشړلو
ګڼ شمیر ناروغان چې پاکستان ته د تګ لپاره ټوکن اخلي وایي چې په دې وروستیو کې له ستونزو سره مخ شوي دي په دې ټوکنونو به دوی شاوخوا شپږ ځلې تلل خو اوس یوازې یو ځل اجازه لري
مشکلاتونه ډیر دی پورتل کې شپنو شو کولې او ډیره ګرمه ده یو پتورخم کې چې کله زو الته امبولانس چوکۍ نه لري اکسیجن نه لري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د طالبانو حکومت وایي تیر شپه د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د داعش خراسان څنګه په پټنځای عملیات کړي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر آژانس د دې عملیاتو په اړه یوازې همدومره معلومات خبره کړي، خو ازادي رادیو ته یوې خبره سرچینې ویلي په دې عملیاتو کې د داعش دوه تنه وسلوال وژل شوي دي. په دې اړه باندې پام وکړئ یو رپورت ته.
د طالبانو حکومت یو ځل بیا په کابل کې د داعش خراسان څنګه پر یو پټنځای د عملیاتو خبر ورکړی. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر آژانس تیر شپه ولیکل د عملیات د کابل په بګرامیو ولسوالۍ کې شوې، خو ډیر جزئیات نه دی ورکړي. حخوا د طالبانو حکومت یوې خبره سرچینې ازادي رادیو ته د خپل نوم د نه خودو په شرط وویل په دې عملیاتو کې چې تیر شپه د بګرامیو ولسوالۍ په میرویس خارګوټي کې په یو کور شوې د داعش خراسان څنګه دوه وسلوال وژل شوي او یو شمېر وسلې او مهمات ترې نیول شوې دي. سرچینې دا هم ویل چې دا کسان له ډېره وخت د طالبانو حکومت د استخباراتي سرچینو تر څارنې لاندې وو او عملیات هم د طالبانو حکومت د استخباراتو ځانګړو ځواکونو کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د دې عملیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو افغان اسلامي اژانس لیکي ځینې سرچینو ورته ویلي چې په دې عملیاتو کې درې تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ژوندي نیول شوي دي. خبر کې دا هم راغلي چې په وژل شویو کې یوه ښځه هم ده او په نیول شویو کې بیا دوه ښځې او څلور ماشومان شامل دي چې ورسره یوازې یو میل وسله نیول شوې ده. خو لا تر اوسه هیڅ یوه بلې رسمي سرچینې دا معلومات نه دي تایید کړي. تر اوسه لا د وژل شویو کسانو هویت هم معلوم نه دی. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو حکومت په کابل کې د داعش پر ضد عملیات کوي، بلکې له دې وړاندې په ځلونو د کابل په بیلابیلو سیمو کې د داعش خراسان څنګه پر ضد د دې ډول عملیاتو خبر ورکړی. د روان میلادي کال د مې په نهمه نیټه د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر آژانس خبر ورکړ چې د کابل د بګرامیو ولسوالۍ بودخاک څلور لارې د شمشاد کوڅې ته نږدې د داعش خراسان څنګه د والی مرسیال انجنیر عمر وژل شوی دی. همدا ډول طالبانو په هرات، نیمروز، مزار شریف، ننګرهار او کونړ کې د داعش خراسان څنګه د وسلوالو پر ضد د عملیاتو او د دې ډلې د مهمو کسانو د وژلو او نیولو ادعاوې کړې دي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت بیلابیلو چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د نشتون خبره کړې. له دې ډلې طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې وویل په افغانستان کې داعش نشته او روسي بریدونه له خارجه وارد شوي یو کړي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مارچ په اتمه نیټه په یو راپور کې وویل په افغانستان کې لږ تر لږه درویشت تر هغه ډلې فعال دي او هغوی به وشي کولی چې په دې هیواد کې امن پر ځایونه پیدا کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په همدې راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او ګواښ د زیاتېدو په اړه خبرداری هم ورکړل شوی و. تر خوا د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قومندانۍ یا سینټکام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا د مارچ په دویمه د سازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته وویل اوس مهال په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمېر 2250 تنو ته رسیږي، خو طالبانو یې دا خبره رد کړه. دا په داسې حال کې ده چې د داعش خراسان څنګه په بریدونو کې د طالبانو حکومت لوړ پوړي چارواکي، له دې ډلې والیان، امنیه قومندانان او طالب پلوي دیني عالمان هم وژل شوي دي.
تاسو اوریدونکي کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
د راپورونو له مخې ایرانی چارواکو د شنبه په ورځ 15,000 افغان کډوال چې په دغه هیواد کې د راپورونو په اساس قانوني اسناد نه درلودل نیولی او ایستلی دي. د زابل ولایت سرحدي پولیسو قمندان پرویز قاسم زاده د شنبه په ورځ ایران تسنیم خبری آژانس ته ویلي دغه افغانان د ناقانونه ننوتلو او اوسېدو او د دوی د پاسپورټ د مودې د ختمېدو له امله نیول شوي. په دې اړه پام وکړئ د سنا کاکړ رپورټ ته.
یو ایرانی چارواکی خبرداری ورکړی که بهرنیان ایران ته د ننوتلو، دغه هیواد کې د پاتې کیدلو او یا ورنه د وتلو په برخه کې قانوني ګامونه پورته نه کړي، له قانوني چلند وروسته به له هغې هیواده وشړل شي. د زابل ولایت د سرحدي پولیسو قمندان پرویز قاسمزاده د شنبې په ورځ د ایران تسنیم خبري اژانس ته وویل، په تیرو 24 ساعتونو کې د ایران له بېلابېلو ولایتونو څخه 4,118 ناقانونه افغان کډوال نیول شوي او د سیستان و بلوچستان په ایالتونو کې د ملک پولې له لارې افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. 24 کلن افغان ځوان امین الله چې له 2 کلونو راهیسې په ایران کې اوسېده، یو له هغو کسانو څخه دی چې یوه ورځ وړاندې د اوسېدو د قانوني جواز د نه لرلو له امله یې له ایران څخه افغانستان ته واستول شو. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
پرون یې له پولې بېرته راوګرځولم، ډېر خلک و، ټول یو ځای وشړلو. پرون د تهران په خیر آباد او رامین په سیمه کې ونیول شوم. زه یې د پولیسو ماموریت ته بوتلم. هلته یې له هر یو څخه د لارې کرایې لپاره 140 تومنه واخیستل او د هرات پولې ته یې راوستلو.
په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو مثلا ناهیلي کېدونکي بولې، وایي په دې وروستیو کې د دوی ستونزې ډېرې شوې دي. پیران کې یو افغان کډوال چې وینو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې دا وکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د هلمند سیند د اوبو پر سر د شخړو له امله زیات شوی دی.
د هلمند سیند د اوبو په سر وروستیو پیښو چې د ایران د پولیساتو او د اسلامي امارت د ځواکونو ترمنځ شوي، افغان مهاجرینو وضعیت چې له مخکې هم ښه نه و، لا خراب کړ او زموږ دغو هیوادوالو د شړلو لامل شو چې ان قانوني اسناد یې درلودل. په همدې توګه د ایران خلکو لخوا د افغانانو ځورول چې ډېر ناهیلي کوونکی دی.
تر دې مخکې هم له ایرانه یو شمېر شړل شوي او افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په دې وروستیو کې د اوبو پر سر د شخړو له امله په ایران کې د افغان کډوالو ځورونه او ایستل زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د تهران او طالبانو حکومت ترمنځ د هلمند اوبو پر سر شخړه په یوه حساسه موضوع بدله شوې ده. تازه د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان ویلي چې هیواد به د هلمند سیند په اوبو کې له خپل حق څخه یو ګام هم پشان نشي او د دغه هیواد حکومت به د سیستان بلوچستان په جنوبي ایالتونو کې د اوبو د کمښت د ستونزې د هواري لپاره لازمي هڅې وکړي. د ایران د مهر دولتي خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په تهران کې په یوه خبري کنفرانس کې وکړې. د ایران د انرژي وزیر زیاته کړه چې له خبرو اترو سره سره ایران تروسه د هلمند له سیند څخه د خپلې برخې اوبه نه دي ترلاسه کړې. د طالبانو حکومت تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي وو چې د هلمند د سیند د اوبو کچه راټیټه شوې ده او ایران د خپلو اوبو له حق څخه زیاتې اوبه ترلاسه کړې دي. موږ د طالبانو حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو له وزارت څخه هم له ایران نه د ایستل شوي افغانانو د شمېر او د دې موضوع د څرنګوالي په اړه وپوښتل، خو د یاد وزارت وایان عبدالمطلب حقانی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو درې اونۍ وړاندې د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا راپور ورکړ چې په روان پسرلي کې 90,000 افغانان په خپله خوښه او یا په زور له هغه هېواده ایستل شوي او د دوغارون پولې له لارې افغانستان ته راستانه شوي دي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ څه موده وړاندې په یوه راپور کې ویلي وو، اټکل کېږي چې په 2022 کال کې شاوخوا 415,000 افغانان له ایرانه ایستل شوي وي. د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې اوسمهال شاوخوا 5 میلیونه افغانان په ایران کې د استوګنې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
سرطان اخته یو شمېر افغانان چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي، په جلال آباد ښار او د تورخم په دروازې کې له خپلو ستونزو شکایت کوي. دا ناروغان چې د پاکستان ویزه نه لري، وایي په جلال آباد ښار کې له اوږده انتظاره په لوړه بیه د ټوکن ترلاسه کول او د تورخم په دروازه کې د څو شپو تیرولو وروسته د پاکستان خاورې ته ننوځي. نور جزئیات د نرګس مومند حسن ځای په ریپورت کې.
یو شمېر هغه ناروغان چې د سرطان په ناروغۍ اخته دي او درملنې په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي، اړ کېږي پاکستان ته ولاړ شي. خو یو شمېر ناروغان په جلال آباد ښار کې د تورخم په دروازه کې د ټوکن د ترلاسه کولو لپاره د څو ورځو له انتظار شکایت کوي. ټوکن هغه پاڼه ده چې افغان ناروغانو ته د ویزې په بدل کې ورکول کېږي، څو په آزاده توګه پاکستان ته دننه شي او خپل د ناروغۍ درملنه وکړي. عالمه هغه میرمن ده چې د سرطان له ناروغۍ رنځ وړي، د ازادي راډیو ته وویل، پخوا به په یوه ټوکن څو ځلې تک راتک که و خو وصله و توکن یواز یو زل کار اخستل کیگی.
دی توکن دیر خپا کریم چه مخت با توکن واخستو نو دا توکن با بیا منگ شپاگ زلا پا دی شپاگ میشتلی شو. اوز دا توکن هم قیده ای منگ تا خو دیر ستونزی دی دیر سختی دی. اقتصاد ضعیف دی مشکلاتو نا دیر دی پا اوتل که شپانوشو که ولی آوا دیر گرم دا. یا پا ترخم که چه کل ازو التا امبولانس چوکی نلری اکسیجن نلری او التم ډیر سختې دي چې تقریبا 15 پک ساته په جال کې کینو.
فرید تنها هم د سګو په سرطان اخته دی. سموده د مخې د ټوکن د اخستلو لپاره د تورخم د دروازې لارې پاکستان ته د درملنې په موخه تللی وو. دای هم خپل او د تورخم په دروازه کې د نورو ناروغانو لستونزو کې ساکوي.
سرطان روده مبتلا شدم د افغانستان پس از عملیات و مدت 6 روز
په افغانستان کې د سګو په سرطان اخته شوم. شپږ ورځې بستر وم. وختل می پاکستان ته لاړ شم. تورخم ته چې ورسېږي هلته د ناروغانو وضعیت چې وویني نو زړه دې له ژونده تورېږي. ډېری ناروغانو به ضعف کوو. ما خپله ځان او خپل پیواز ته مې د تور بازار څخه په 15,000 افغانۍ ټوکن واخیسته او بیا مې اجازه ومونده چې پاکستان ته لاړ شم.
دوی وایي هغه کسان چې د ویزې د اخیستلو توان نه لري څو شپې په جلال آباد او تورخم کې سبا کوي څو د ټوکن د اخیستلو لپاره وار ورسیږي. په سرطان اخته ناروغان د طالبانو له حکومت غواړي چې ناروغانو ته د ویزې د ورکړې او ورته د اسانتیاو په برخه کې د له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. هڅه مو وکړه په سرطان د اخته کسانو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ویان شرف الزمان نظر هم ولري، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د جمهوریت دولتي روغتون مسؤلین ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په سرطان د اخته ناروغانو شمیر ډېر شوی دی. د دغه روغتون علمي معاون سردار محمد موسازی ازادي راډیو ته وویل
د روغتون د سرطان برخه فعاله ده، رښتیا هم زیات شوي دي. تقریبا هره ورځ شاوخوا 200 د اوپیډي ناروغان راځي چې په میاشت کې د 2,000 to 3,000 کسانو ته رسیږي، او لامل یې هم د افغانستان د 34 ولایتونو څخه دې روغتون ته د ناروغانو مراجعه ده.
جمهوریت روغتون ته د سرطان د ناروغانو د ډیرو ناروغانو د مراجعې یو بل لامل د کورنیو چیټ اقتصادي وضعیت ته چې پاکستان یا کوم بل هیواد ته د تګ توان نه لري. د مودا وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی نبی عیساخیل اعلان وکړ چې په افغانستان کې به د ادی په نوم د سرطان د درملنې یو مرکز جوړوي، خو څرګند نه ده چې دغه روغتون د جوړېدو چاره پیل شوي او کنه. پرونه له مخې هر کال زرګونه افغانان په ځانګړي ډول د سرطان ناروغان چې په افغانستان کې درملنه نه کیږي د سیمې او ګاونډیو هیوادونو ته په ځانګړي توګه پاکستان ته درملنه لپاره ځي.
facebook.com/azadiradio
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د ځواکونو لاسه د خوشحالي بمونو یا مهماتو د لویدو په اړه باندې انتقادونه کړي دي. ولسمشر پوتین خبرداري ورکړی دی چې اوکراینی ځواکونه د روسانو په وړاندې خوشحالي بمونه یا مهمات استعمال کړي نو روسي پوځیان به هم ځوابي اقدام باندې لاس پورې کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هغه مرکه کې چې دغه هیواد دولتي ټلویزیون نن یکشن بخبره کړي، اوکراین ته د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د خوشحالي مهماتو پر ورکړه انتقاد وکړ. پوتین ویلي که په اوکراین کې دغه وسلې د روسي ځواکونو پر خلاف وکارول سي نو موږ هم حق لرو چې د ځانونو د خوندیتوب لپاره ځوابي اقدام وکړو. پوتین دا نه مني چې روسي ځواکونو دي په اوکراین کې خوشحالي مهمات کارولې وي، خو کیف او د لویدیز نورو استخباراتي بنسټونو دا موندلی چې روسي ځواکونو د 2022 کال په فروری میاشت کې پر اوکراین تر یرغل لنډ وخت وروسته خوشحالي مهمات کارولې دي. په نړۍ کې څه باندې 16 هیوادونو د خوشحالي بمونو او مهماتو کارول منع اعلان کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د جولای میاشتې پر 1 اعلان وکړ چې اوکراین ته خوشحالي مهمات لیږي. وروسته د اوکراین د پوځي و قمندان د تیر اونۍ د پنځمې پر ورځ تایید کړی چې هیواد یې د خوشحالي مهماتو لومړۍ بسته ترلاسه کړې ده. د اوکراین د ګډو ځواکونو د عملیاتو قمندان جنرال الکساندر ترناوسکی له سی این این تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د اوکراین پوځ لا هم دغه مهمات نه دي کارولي او په ملکی ساحو کې به یې ونه کاروي. بلخوا د اوکراین د غلجاتو د صادرولو په باب د سوي موافقې له مخې وروستۍ کشتۍ نن له اوکراین روانه سوه. روسیه د جون میاشتې له وشتمې نیټې د دې موافقې له مخې چې مهلت یې سبا دوشنبه ختمیږي د نویو انتقالاتو له راجستر کولو ډډه کړې ده. د ملګرو ملتونو یو ویان تیره جمعه ویلي و چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د دې موافقې د تمدید په اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځواب ته په تمه دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون شنبه ویلي و چې د ملګرو ملتونو داسې کوم پیشنهاد نه دی لیدلی. روسیې په وار وار خبرداری ورکړې چې دغه موافقه به فسخه کړي. راپورونه وایي د دې پیشنهاد د منلو په بدل کې روسیا غواړي چې د روسل خوز بانک په نوم روسی بانک د پیسو د راکړې ورکړې له نړیوال سیستم یا سویفت سره وتړل سي. د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل موافقه د می میاشتې پر ولسمه د دوو میاشتو لپاره تمدید کړای سوې وه.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
آرایشګری د ښځو د خوښې کاروبار دی. د ظرافت کاری دا مسلک د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مینوال لري. په افغانستان کې د سینګارولو یا آرایشګری کار یوازې د شوق او ذوق مسلک نه، بلکې ډیرو میرمنو ته د عاید د ترلاسه کولو ښه سرچینه وه، خو اوس د طالبانو د حکومت لخوا ورباندې بندیز لګیدلی. دې راپور کې مو له یوې همداسې میرمنې سره خبرې کړې چې د شوق له مخې نه، بلکې د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو په هدف یې دغه مسلک مخته وړ.
زړه می ډیر زیات تر کوي، او دا دکان ما د زړه په وینو جوړ کړای دی. اوس زنه پویم چې زه دا دکان سره کم کم نور پاینده کې به د ما سرنوشت څنګه شي او زما ژوند به څنګه.
دا 50 کلنه میرمن چې نه غوړ دی امنیتی سنځ له عمل نوم پر راپور کې وخلو، د میدان وردګ ولایت ته، خو اوس په کابل کې ژوند کوي. دا په 1900 مریض کال کې د کابل پانتون د ژبې او ادبیاتو د پوهنځي له روسي څنګه څخه فارغ شوی. په خبرې د یاد کال جګړو اړه کړه چې قرغزستان ته کډه شي، او د جلا وطنۍ سکاله حالت تیر کړی. په خبرې له هغه کلون څخه ښه ګټه واخیسته او خپل مسلک یې بدل کړ. آرایشګری پیل کړ او په دې برخه کې مسلکي زده کړې هلته پای ته ورسولې. دا میرمن وایي درې کاله قرغزستان کې کار وکړ. په خبرې هیوادنې مینه اړه کړه چې بیرته راستنه شي او په خپل هیواد کې کار وکړي. وایي له وړکی دکان څخه خپل کار پیل کړ، اوس لوی سنگار ځای لري او د سنگار اړوند ټول کارونه کوي.
هلته مې لږ کار وکړ، بیا مې غوښتل بیرته خپل وطن ته راشم. کابل کې مې دا کار شروع کړ. 15 کاله کېږي چې په دې مسلک کې زه کار کوم. زه وروزی جوړوم، د ویښتانو قیچي، تونی، لشمول، د ناوې جوړول او فیشن او سینګار ټول کارونه.
دا میرمن وایي شپږ شاګردان او دوه کارګران لري. په خبرې د سنگارتونونو په بندولو به یوازې د دې د سنگار ځای دا اوه اته کارکونکي د خپل کور ډوډۍ ګټونکي دي وزګاري شي.
کله چې کابل ته راغلم، کار مې د ډیر وړه دکان نه شروع کړ. په اول کې مې تنها کار کړ، یعنی نور څوک ما سره نه و. بیا مې خپل کار پراخه کړ، شاګردان مې ونیولې، غټول مې وروزولې، اوس په ټوله بیکاره شي.
دا میرمن زیاتوی چې دا هم د خپل کورنۍ سرپرست ده.
فقط زه په کور کې کار کوم. میړه مې بیکار دی، خوخي خسر مرسدی، اولادونه مې دي، خسر ته مې د دوا کال کې اشتقات نه دی ورکړې. بس دا زه تنایم چې کور کې کار کوم. د کور ټول مسولیت ما په غاړه دی. د کار به مې بند شي او کور به مې ډیر ډیر مشکلات سره مخامخ شي.
دا وایي هیله ده د طالبانو حکومت له خپل دې پریکړې په شا شي او هڅه دې نه کوي چې افغانستان ښځو ته په دوزخ بدل کړي.
د مایله د امارات اسلامي نه ده چې په دوی خپل تصمیم باندې بیا هم د سره فکر وکړي. دا تنها د ما نه، بلکې د ټولو افغان ښځو مشکل دی. تر دې نور زیات ښځینه ځوروي. افغانستان ښځو ته بیخي دوزخ ګرځولی دی.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د شفای حکم پر بنسر د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت په یو مکتوب کې ویلي چې د روان لمریز کال د زمري میاشتې له درېیمې نیټې وروسته په افغانستان کې د ښځو سینګارتونونه د فعالیت اجازه نه لري. دا په داسې حال کې دی چې طالبانو په افغانستان کې واک ته تر بیا رسیدو وروسته د ښځو په زده کړو او په ډیریو دولتي او نادولتي ادارو کې دوی پر کار کولو بندیز لګولی. دوی بندیزونه په کور دننه او بهر غبرګونونه پارولي، خو طالبان له خپلو دې پریکړو نه دي په شا شوي.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونې زخ پرونه
د نمارسانه په نوم د افغاني فلمونو او سریالونو د تولید یو بنسټ د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ګلچيري په نوم یو سریال جوړ او خپور کړی دی. د ګلچيري سریال لوبغاړو د نمارسانه مسولینو ازادي راډیو ته ویل دا سریال په ډیرو سختو شرایطو کې جوړ کړی. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې چې د سریال یوې برخې پیلېږي.
بله پدر جان.
دخترم کارایت خوب پیش میره؟
بله پدر جان، نگران نباشین.
بچین بیبی که چیز کم و کاست نباشی، میمانی عادی نیست.
گلچهره هغه افغانی سیریال چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته جوړ شوی دی. گلچهره هغه نجلۍ ده چې له 12 ټولګي فارغه شوې او له خپل پلار، مور او یو ورور سره ژوند کوي. دا د خپل پلار په غوښتنه له یو ډاکټر سره کوژده کوي، خو د کورنۍ ستونزو او لاسوهنو له امله دا اړیکه له منځه ځي.
دیگه نه میخوایم که د مورد زندگی ما کس تصمیم بگیره. ما خودم تصمیم زندگی خودم میگیرم. یک بار پدرم د مورد سرنوشت ما تصمیم گرفت، اما کافی است او پدرم بود، اما این بار ما خودم تصمیم خودم میگیرم.
د گلچهره د رول لوبغاړی شګوفا بارکزی چې د لومړنۍ سینمایي تجربه ده وای، د گلچهره سریال هغونجونو ته چې له خپلو حقونو څخه نه خبره دي یو پیغام دی.
پیغام یې د دې سریال د طریقې دا و چې کومې نجونې چې فامیلي اختیار نه ورکوي، دا حق نه ورکوي، ټول تصمیم فامیلي نیسي کول چې زه دا لکه ته تا ورکوم ته به خوله چپه نیسي، یا که زه دونه ولور در باندې ژدم ته به خوله چپه ونیسي. هدف د دې سریال دا و چې هر نجلۍ حق لري چې خپل د ژوند شریک انتخاب کړي، هر نجلۍ حق لري چې خپل په حقوقو پوه سي، خپل د حق دفاع وکړي، پرو ودرېږي.
شګوفا وایي چې په دې سریال کې کار کول د لپاره به ستونزو نه ول. دا وایي له کورنۍ، خپلوانو او ان د طالبانو له حکومت سره یې مبارزه کړې او په دې سریال کې لوبېدلې ده.
د طالبانو خاصه محدودیتونه دا و چې خو به هم دغه سربیره موږ کار کوی، مانتونه کول، مثلا نه پرېښولو چې د لوک انجلی یو ځای سره اوسي، حتی په یو موټر کې نه پرېښولو چې سره یو ځای اوسي، وشه چې په جلا موټر کې لاس نیو الکان په جلا موټر کې لاس نیو. ځینې محدودیتونه د مراد خاصه و، خو به هم دغه محدودیتونه پر سربیره موږ کولای شو. ګلچهره سریال صاحب،
د ګلچهره سریال د نومه رسنۍ کلتوري بنسټ لخوا تولید او خپور شوی. دا بنسټ خپل تولیدي سیالونه او فلمونه د خپل یوټیوب چینل له لارې خپروي او خپل لیدونکو ته وړاندې کوي.
پښتونه بیوګی مې قدر نه تي شلیته خوره تاثیر روبای ما کار خوده تاثیر ما یا خروار خوازګار داشتم.
د افغانستان د سینما تجربه لرونکو لوبغاړي لیلا همدرد په دې سیریال کې د ګلچهره د خوخي رول لوبولای دی. نو موري چې لومړي زلمن فیرو لوبوي ازادي رادیو ته وویل
نقش کې ما د سریال ګلچهره داشتم.
زما کوم رول چې د ګلچهره په سریال کې و، دا پیغام مېدل چې باید یو مور د خپل هیلو او بی ځای غرور لپاره د خپل اولادونو د ویزوانی او معصوم انجلې ژوند تبا نه کړي. د سریال سبتول شخصا زما لپاره ډیر ستونزمنو، ځکه کله چې سبتول تطلم په دې فکر کې هم چې څه وخت به طالبان راشي او صاحب به ودروي.
د ګلچهره سریال جوړونکي صدام دلاور ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو تر سیوري لاندې د دې سریال جوړول ورته ډیر ستونزمن کار و.
تولید د افغانستان د شرایط فعلی خیلی سخت است کی
په اوسني حالاتو کې په افغانستان کې تولید ډیر ستونزمن دی او دا کار په اسانۍ نه کی. موږ ټولو هغه ننګونو سره چې وسره مخ شو مبارزه وکړه او هغه کښته چې د ډوبېدو په حال کې وخت د مقصد ساحل ته ورسول. خلکو ته مو دا احساس ورکړ چې سینما نه له دین سره پټا کړ کېده او نه له نظام سره. سینما ډیره ښه او اغیزمنه اوسېدلی شي.
نظام سینما میدانه کې خیلی خوب مسمر واقع شو.
د ښاغلي دلاور په وینا د ګلچهره سریال ته د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د افغانانو هر کلی ته د لامل شوی چې د دې سریال د تولید پر مهال هغه ټولې ستونزې او ننګونې چې دوی ورسره مخ شوي وو هېرې کړي. ښاغلی دلاور وایي د طالبانو حکومت باید د سینماګرانو ملاتړ وکړي. هغه زیاته کړه چې په تېر حکومت کې هم له سینما ملاتړ نه و شوی او خلکو هم د سینما په اړه ښه نظر نه درلود، خو یو شمېر هغه لوبغاړي چې د امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د سینما وضعیت ناهیلي کوونکی بولي. د سینما یوې لوبغاړې یاسمین یارمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سینما در افغانستان نقش را که باید بازی می‌کرد.
هر رول چه سینما درلود او دیر اغیزمن و لبادا مرغه پوسنی حالات که نشته کیوی هم نیمگرده ده. کسه هم سینما پا افغانستان که یوا باریدهتی پدیده ده، خو افغانستان دی کلتور برخه ده او شتونی پر طور بشری چلونی که مهم ده.
در تمام جوام بشری اتمی است.
د ګلچهره سریال داسې مهال په افغانستان کې جوړ شو چې د طالبانو له واکمنۍ او پر سینما او سینماګرانو د بندیزونو له امله ډېری سینماګران او لوبغاړي له افغانستانه ووتل او یو شمېر یې په افغانستان کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
اوس ورزو لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له اړخه یو له